السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځانې ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې بتاسته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زمینو نور برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د فلسطین په اړه هم یو رپورټ لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سرټ کې د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زور د ورکړل شو کسان مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ نه سیال کېدلای. د طالبانو د بارني چارو وزیر امیر خان متکی د روسي له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې اور بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت شوولې دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د ځنډ ښکار د مالي مرستو پیکیج به لاسلیک کړي. او سم د خبرونو تفصيل، د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زور د ورک کړل شو کسانو مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ نه سیال کېدلای. اعظم نذیر تارر پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وزیر عطاوله تارر سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا ستونزه له تیرو څلور لسیزو راهیسې روانه ده. حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو کرنے کے لیے دا حکومت لخوا د حلولو کی کمائی نستا دا روانه مسئله ده. نو شای په بیړه یا د چا په خفغان یا په ټولنیزو رسنیو د کړي خبري او آن د عدالت په حکم هم په یو ورځ نسیالی دلای. د دې لپاره اوس هم ډیر زیات کار کولو ته اړتیا ده. تارر زیاته کړه چې په دې مسله کې د دولتي ادارو د لاس لرلو دعوا په کلکه نسی ردېدلی، خو وی ویل چې په دې اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د په خبره په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو چړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شوی و چې په کې شاوخوا 2200 بېدرکو کسانو قضیې کې 2900 هواري کړي دي. خو د بېدرکه کړل شوو کسانو لپاره فعاله سازمانونه دا پلسکونه زره یادوي. دوی د خلکو د بدرقی تور د پاکستان په جاسوسي ادارو لګوي او داوا کوي چې ځینې ورک کسان په جدي نشته کې وژل شوي دي. او فوج او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړی دي. د ایران ولسمشر د پاکستان د ورځنی سفر نن پای ته رسولی او د کراچي لالاري خپل هیواد ته ستون شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي چې د درې ورځني سفر پر مهال ډاکټر سید ابراهیم رئیسی د اسلام آباد، لاهور او کراچي سفرونه وکړل. د بیان په خبره دواړو غاړو ګټورې خبرې وکړې. د تجارت، مواصلاتو، توانایي او دولسي راشي درش په ګډون د دواړو خزم کاروي د نورو چارو پر شکولو سلاسول. د ابراهیم رئیسی د اپریل په 2 اسلام آباد ته رسیدلی او په هم هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی ول. تر ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال رئیسی ویلی ول چې له پاکستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ کچه 10 امریکایي ډالرو ته د رسولو موافقه کړې ده. د پاکستان فوج دا وکړې چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه په شین کې د عملیات پر مهال درې مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج د اماریکو دفتر ایس پی آر پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اپریل په 2 او 3 په منځنۍ شپه یې د استخباراتي معلومات پر اساس په کړو عملیاتو کې یو وسلوال په ټپي حالت کې نیولی هم دی چې په داوای افغان وګړی دی. البته په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم دا ویلي چې وژل شوی او ټپي کس د کومې وسلوالې ډلې غړي دي. تر دې وړاندې هم چارواکو ویلي ول چې د اپریل په 2 پوز د پښین او کلا عبدالله ترمنځ د سینځلي په غرونو کې د عملیات پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلې ول. دوی دغه وسلوال د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان غړي په ډلې ول. او ټي ټي پي لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خپلواکو سرچینو هم د دواړو پیښو تصدیق لا نه دی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د روس له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې یو ار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت شوړی دي. متکی او زمیر کابلوف پرون په کابل کې سره لیدلي دي. د متکی په حواله د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په بریو بیان کې راغلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوختي او د دوه هیوادونو کې ناسې پاړه به له کافي وضاحت ته ورسته خپل دریځ څرګند کړي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په لیږلو غور کوي چې وکولای شي د طالب چارواکو سره د نړۍ په غوښتنو مخامخ خبرې وکړي او د یو همغږي رول ولوبوي. د روس ته ځانګړي استازي په والا راغلي چې د افغانستان په اړه هر ډول ناسته کې باید د طالب چارواکو هره هوکړه واخیستل شي. هغه سپارښتنه کړي چې نړۍ باید د تماس لپاره د څو اړخیزه میکانیزمونو پر ځای له طالب سره دوه اړخیزه میکانیزم په اساس اړیکې وپالي. اور سه خبردار چې امریکا ولسمشر ویلي چې د ځان ښکار د مالی مرستو پیکیج به لاسلیک کړي. جو بایدن په بیان کې ویلي چې سبا څنګه بل د میستر ور رسیدي نو دای به په لاسلیک کولو په قانون بدل کړي. امریکایي ولسته به په وینا وکړي چې دارنګ هیواد پروانونه کې اوکرين ته د وسلو او سازو سامان استول پیل کړي. د امریکا سینټ پروند د ځان ښکار د مالی مرستو پیکیج چې په کې اوکرين ته تر 70 ارب ډالر ورکول شامل دي منځوي ورکړه. تر دې وړاندې د اپریل په شلمه تر څو میاشتو سیاسي شخړو وروسته امریکا استازو جرګې هم دغه پیکیج منظور کړی وو. د سینټ اتیا غړو د بیلونو په حق او نولسې په مخالفت کې رای ورکړي. په دې کې یو بیل یوکرین ته د 70 ارب ډالر ورکول، دوم اسرائیل ته د 60 ارب ډالر ورکول او د 8.2 ارب ډالر دریم بیل په بهرای هند کې د کمیونست چین د مخنیوي او څلورم هغه پر ټیک ټاک د ممکنه بندیز د روس ته کنګل سو شتمنۍ یوکرین ته د انتقالولو او پر ایران د نو بندیزونو لګولو په اړه دي. د خبرونو پای
خبرین امد عبد الحی کاکر نا وری دل اوری دن کو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وپاڼا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوری دل شه. په روانه خبرونه کې باور وزیر قانون اعظم نذیر تارړ ویلي چې د لادرکه کسانو مسأله دومره پیچلې ده چې په یوش پکې نشي هواریدل.
دا ډیر شخ مثبت خبره دي چې دا دوه ملکونه په پس کې داسې یو خبره کړې دي چې مش تجارتي هدف چې دی غزیاته وو سیاسي معاملات هم به کښینو الکهو.
اوریدونکو تاسو په غږ کې واوریدل چې د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځې سفر کړی دی. د پاکستان او ایران د اړیکو لپاره کارپوهانو له مشال ریډیو سره دغه خبرې کړې وي. په تورخم کې مزدورانو ماشومانو ویلي چې د مزدورۍ په وخت په ذهني او بدني توګه زورول کیږي.
سرګټ او تانونه او دیم خبرو دا اړه او دی خوا او خوا نمراړه انځل لس کیلو شپاړس کیلو پوګوی وړه پلا.
او د کورمی دکاندارانو او ځایي خلکو د بجلی د ادارې خلاف د اړتال اعلان کړی دی.
نر چو سره میټر مانم، نر چو سره کمرشنل مانم، نر چو سره بیل مانم، یو شهران چو سره نه مانم. ما ولا کومي پیسيري 110 ارب روپيه که چمون بیل کټيږي بیل ما ته معاف نه کړي څه زوي ما نه بیل نه خالي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډيو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاثور ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې د لادرکه کسانو موضوع یو سلبیات او د شوی د هم دیتا د جواب ورکول لپاره پروند د هواد د قانون خبرونه اطلاعات وزیرانو په اسلام آباد کې ګډه خبری غونډه کړي. وزیر قانون اعظم نذیر تارړ خبريالانو ته ویلي چې د لادرکه کسانو مسأله دومره پیچلې ده چې د په خبره په یوش پکې نشي هوارېدلې. البته نوموړي زیاته کړې چې وزیر اعظم شهباز شریف به په دې اړه ډېر سر کمیټي جوړه کړي. خو د بشري حقوقو فعالان د قانون وزیر له سرګندونو سره اتفاق نه کوي. دوی تور پوری کوي چې د پاکستان جاسوسي ادارو په لسګونو زره کسان روکړي دي. خو د قانون وزیر دا شمیر کم خولې او ویلي دي چې د ادارو لاس لرل نشي ردېدلی. البته د بشري حقوقو فعالانو او د لادرکه کسانو خپلوانو کافي او کوټلي شواهد هم دي وړاندې کړي دي. په دې اړه تفصیل راشد خټک را کوي.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي دي چې حکومت د جبري لدرکه شو کسانو په منډلو کې سنجیده دي. خدای یو پیچلې ستونزه ده او په یوه ورځ کې حل کېدل امکان نه لري. په 13 اپریل په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال د اول چې وزیر اعظم شهباز شریف د جبري لدرکه پلټنو هدایات ورکړي دي او په دې لړ کې به یو کمیټه جوړیږي چې دغه پلټنې وکړي. د اول چې په یاده کمیټه کې به د پارلیمان نمائندګي هم وي. خو په اسلام آباد کې د جبري لدرکه شو کسانو د منډلو لپاره د 13 کال راهیسې کار کوونکي ریټایر کرنل انعام الرحیم وایي چې داسې کمیټۍ او کمیشنونه پخوا هم جوړ شوي دي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی. یہ مسئلہ دراصل شروع ہوا پرویز مشرف
روز پر جسمر حکومتوں نے رگلی دی یو ہم پدے کے سنجیدہ نہ ہو. دا کیسا دا پرویز مشرف تا وقت نہ شروع ہوا زکہ چھ خغا دا خلق و رکول و پالیسی اختیار کرے وا. دا خغا پس جسمر حکومتوں نے جوش اور قدم مسلم لیگ و قدم عمران خان و دوی صرف وعدے وکڑے کمیٹی یہ جوڑ کے خدا سنجا حل نشوا. او د افسوس خبره ده چې د عدالتونو رویه هم دغه ده. د نذیر تارړ سره د خبره هم سم نه ده چې 9000 کیسونه حل شوي دي. څوک هم دا نه وایي چې څومره لدرکه شوي کسان منډل شوي
دي. یې بتایا جائے یې بتانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے.
د قانون وزیر په جبري لدرکیو کې د ریاستی ادارو لاس لرل هم رد نه کړل. وی ویل چې لدې کوم ثبوت نشته. د جبري له درک شو خلکو د خپلوانو جوړ کړی تنظیم ډیفنس اف هیومن رایټس ان پبلک سرویس ټرست د خیبر پختونخوا کوارډینیټر آفتاب علي شاه وویل چې د حکومتونو د ودو به وجود په پاکستان کې د جبري له درک شو خلکو شمیر هر کال زیاتیږي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
ججان دی یا سیاسی خلق دی کفرس کا غپ کی مخلص ہومی خود یو داسی یو خفیہ لاسی داسی یو پٹ لاستا چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په خو سیاسی خلق باندې هم اثر انداز کیږي او په عدالت په کار روی باندې هم هغه اثر انداز کیږي او کم کمیشن چې جوړ دی د هغه باندې هم اثر انداز کیږي او دغه قسم کمیټیان چې دی په کمیټیانو باندې هم دغه اثر ډیر زیات دی او هغه کمیټیان خپل کار ته نه پریدي. بس ګورو چې دی سکے خو مونږ به امید ساتو زمنګ خو مثبت سوچ یاره چې دی او خري زلټ راوزی.
په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ اتول جان وای چې په ملک تر ټولو زیات پښتانه او بلوس په جبري توګه لترکه کیږي. حکومت یې سم شمیر هم نه خي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
لکه زمنګ د پی ټی ایم بلا ملګری داسې دوه بو چت کړل او پشپښ په وو وتا ته میاشتې بورکو ځینی ملګری زمنګ وسوم او ورکتی په دې کې ماته حکومت سنجیده نه ښکاری دا خود خالص د خلکو د سترګو تورولو د پاره داسې کوي. میسنګ پرسن په دې ملک کې ډیره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې څوک په یو نوم څوک په بل نوم. دلته چې کوم اجاره داری ریاستی ادارو ځان جوړه کړی ده بلکې زمنګ د پښتونخوا اسمبلی خو پکې دا حد هم کړی دی چې بیا اکشن نه نه افسل پاور قانون پاس کړه دی چې بغیر سر وران نه او دا هر ټیم باندې ته سړی اچتولی شي اداري.
هم دغه شان په اسلام آباد کې د جبري له درک شو خلکو په ډیرو مقدمو کې عدالت ته د وکیل په حیث پیش کېدونکو امل خان مندوخیل و چې حکومت ته سو وره د درک شو خلکو فارستونه ورکل شوی دي خو هیڅ عملی ګام نه دی پورته شوی.
زما په خیال چې دا کوم د سرکار د وزارت قانون او لخوازه یا د وزیر اعظم لخوازه چې د درکو خلکو پاک لکم بیان جاري سو دي دا صرف او صرف پولیټیکل سټیټمنټ دی. نور په دغه باندې د عملی کار کولو هیڅ امکان هم نه لري بلکې په دوی په دا ښه باندې پوهېږي چې دا کار دغه خلک ورکړي چا دي او په کومو ټارچر سیلزو کې په کومو ځایونو کې دا خلک پراته دي. خو بیرته هم سرکار او د حکومت ټول دومره بې بسه دی چې هغه په حقلا هیڅ کار نه دی کړی او نه مختم هیڅ امکان لري چې د بابا والا سنجیدګۍ اظهار وکړي.
د جبریل درکیو د پروتون لپاره په کال 2010 کې یو کمیشن جوړ شو او بیا د عدالت په حکم یو کمیټي هم جوړ شو. د دې سره سره په مختلفو عدالتونو کې د ورک شو کسانو د منډل لپاره مقدمه هم شوې دي خو دا ستونزه تر اوسه حل شوې نه ده. د اسلام آباد های کورټ یو دوه کسیزه بینچ به هم په 15 اپریل دغه سوي مقدمه چې 15 کاله په خوا ثبت شوې و اوریدنه کوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځې سفر نن پای تر سوالی نو موړې په دې سفر کې د پاکستان د درې خارونو سفرونه وکړل. چارواکو سره دوړخیزه چارو باندې خبرې هم کړې دي. د سفر تر هغه وروسته نو موړې وکړل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو تعلقات لاندې کچې ته رسیدلي وو. نور حال په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان راکوي.
چې د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی د درې ورځنی سفر پاکستان ته د غیرستان نن سهار د کراچۍ څخه خپل وطن ته واپس تللی دی او د بهرنیو چارو وزارت په خپل باندې د ایران د ولسمشر د سفر د پای یو خبر کې دا ویلی دی او هوایی میدان ته د رخصتۍ په وخت د سند اعلی وزیرو او گورنر هم التورغلی او 13 ورځ چې کله دی لاهور ته تللی وو او په لاهور نه بیا وروسته کراچۍ ته تللی وو. په لاهور کې د علامه اقبال مزار ته ورغلی وو. وروسته بیا د پنجاب اعلی وزیر سره او گورنر سره غونډم کړی وی. بیا ما زیګر شاوخوا دی کراچۍ ته ورغلی وو او کراچۍ کې د پاکستان د بانی محمد علی جناح هلته هغه قبر ته هم ورغلی وو مزار ته هم ورغلی وو او د سن علاوه وزیر او گورنر سره هم لیدلی او هغه په احساس کې ملمستیا هم کړې و. نو بارت دا غد روزنه سفر اوس بشپړ شوه دی او هغه د پاکستان نه واپس خپل هوا ته ستون شوه دی.
طاهر خان صاحب دی کې ډیره مهمه یعنی خبري خو همیشه دغه سي چې پلاوی راسي یا یو مشر راسي نو رسمن چې دوی کوم بیانونه جاری کوي هغه کې خو ډیر دغه وی د پاکستان دغه کوم درې ورځې سفر دی د داسې مهمه نقطه کومه و ده چې هغه کې سړی وایي چې په تعلقاتو کې ډېر پرمختګ راغلی دی، کومه مهمه خبرې دي؟
زمان غرد دی چرخورو نا مهم داغه سفر وو په داسې حال کې چې په جنوري کې ایران پاکستان کې په بلوچستان د پاکستان بلوچستان کې په یو مرکز باندې حمله وکړه او رسمن هغه بیا د اعلان وکړ. مازی کې مزنه پیښې شوې خو هغه به اکثر خاموش پاتې شوې، نو بیا به هغه تعلقاتو باندې به یو منفي اثر هغه رنګ نه کېده. او لیکن ایران چې کله اعلان وکړ نو پاکستان ورته هم بیا جواب وویل، پاکستان بیا حمله وکړه. سیستان بلوچستان کې دواړو غاړو ویلو چې د دې وسلوال مخالفین دوی په نخښه کړی دي. البته دواړو غاړو بیا دا ویلو چې په هغه کې عام خلک وژلي شوي وو، ماشومان پکې وو، نو دغه سره تعلقاتو کې ډېر زیات یو اثر پی شوی وو. خو بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغی او اوس پکې ولسمشر راغی، نو یو خو د دغه تعلقاتو نارمل حالت ته راتلل مهم دی. او دویم دا چې پاکستان خو د خپل معلومه ده چې امریکا سره تعلقات، بیا عرب ملکونو سره په ځانګړې توګه سعودي عرب سره، نو د دې ایران د سفر د ولسمشر نوړان دی د سعودي عرب یو پلاوی راغلی او خارجه وزیر مشر کولا ځنه وزیران پکیو. بیا دا غینا سور از وړان دی د 28 مارچ باندې د سعودي عرب دفاع وزیر راغلی او د دې پل پلاوی چې ما ذکر وکړ دینه پس بیا نائب د دفاع وزیر راغلی. نو پاکستان لپاره یو مشکل دام دی څنګه غ بیلانس ځکه سعودي عرب او ایران تعلقات خو یو سابقه ده، نو دا هم یو تاثیر چې پاکستان غ بیلانس ساتلو لپاره د ایران د مشر سفر.
تاسو واوریدل چې د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځنی سفر نن پای ته رسولې. ابراهیم رئیسی د اپریل په 28 نیټه په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې او هم هغه ورسره د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړې وو. تر لیدنې وروسته رئیسی ویلي چې له پاکستان سره د وړخیز تجارت لس ارب امریکایي ډالر ته د رسولو موافقه کړې ده. د دې سبې بلوس ملت پالا ګوندونه یعنی د بلوچستان ملت پالا ګوندونه د ایرانی ولسمشر او پاکستانی چارواکو موافقه ته څنګه ګوري؟ د پښتون اسم همکار شاهین بنیری د بلوچستان نېشنل ګوند له مخکخ سنا بلوچ نه کړی دا
ایران چې دی بالخصوص پاکستان سره 1000 کیلومتر نه زیات تقریبا بارډر چې دی غسرت شیر کوي یا د بلوچستان سره شیر کوي. او بلوچستان چې دی ډېر سیاسي والا کې ډېر ادم استحکام شکار دي، معاشي اعتبار باندې هم ډېر مصیبتونه مشکلونه دلته را روان دي. او زما خیال دا ډېر شخ مثبت خبره دي چې دا دوه ملکونه په پس کې مابین کې داسې یو خبره کړې دي چې موږ تجارتي هم ادف چې دی غزیاته وو، سیاسي معاملات هم بکشینو الکهو. لیکن د کې یو شی ډیر زیات ضروری دی چې ولې دا ملکو کې چې دی خلک چې آباد دي دا یو چې سټیک هولډر دی، هغه کې بلوس هم ډیر غټ سټیک هولډر دی، د بارډر باندې ناس دي، دا میچنګو کې دا مجلسو کې چې دی دا یو کمی محسوس کیږي چې دا فیصله چې کیږي هغه کې مشتمل دی معلوم چې دا څه کومه فیصله دي چې ازمش باندې یو شی مثبت اثر راوړي یا خدا نه خاصه د دې د داسې فیصلې دي چې غي وجنا زموږ په سیاسي سماجی معاشرتي او معاشي زندگی باندې اثر لاسي. نو د دې ضرورت دا چې دا دومره چې دا میمورندم اف انډرستانډینګ دي چې دا مو فهمت د یاداشت وي هغه چې د دستخط کړی دي د دې شه مختبای د شیان چې دي د اوریجنل اسمبلی کې یا د خلګ سره یا د سټیک هولډر سره د پولیټیکل پارټیز مشرات سره باید شیر کولو. لیکن دا شیر نه دي سوي دي، لیکن ذاتی تور ادا دي چې دا یو ډیر خبر دي چې په ملکو میاس کې چدي کشیدګي چې صورتيال دي ختم سي او یو برادران تعلق دي هغه مختل ارسي.
جی تاسو جی د بلوچستان ذکر کو دا غي د بدحالې ذکر مو کو دغه طبيعت بلوچستان ذکر چې راځي نو دا د وسلوالو ډلو ذکر مخه ترازی او په یو جيش العدل ډله هم دا د شانتي تحریک طالبان پاکستان دي او دا اکثر د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو کې مسله جوړي ستونز جوړي. د دې ډلو په موجودګۍ کې د دې حل زلو په موجودګۍ کې بیا د تعلقات یا د اړیکې مخکتلی شي کنه؟
خبره دا سدي چې دا ډلو چې کوي دلته دی په دا علاقې کې مثلا دغه دا سل کال دی یو نیم سل کال دی دا علاقې کې چې دی معاشي معاشرتي سیاسي چې پالیسیان دي د دې غو آوټکم دي د دې غو نتیجه دي. چې پالیسیان بدل سي دا ډلان چې هم د دیغه طریقه کار حکومت عملی بدل سي اگر دا ډلان غو سیاسي مطالبه دی باید چې د ملک د کښېنی دا زموږ خلک دي زه دا خبره کوم چې یقینا تشدد وایلنس په جنگ باندې چې دی یو قوم هم مخته نزي لیکن اگر داسې یو اجتماعي د دې په میانس کې د پاکستان ایران سو میانس کې د افغانستان په میانس کې یو نېشنل ډایالوګ ریجنل ډایالوګ کېږي هغه کې چې ټول سټیک هولډرز دی پولیټیکل پارټیز دی سیول سوسایټیز دی انټیلیجنسیا دی خلک دی په چې هغه پویږي د علاقې په سیاسي سفارتي معاشي معاشرتي مسائل باندې دوی چې کښې نه زما خیال د دې غم یو لار به ان شاء الله کېدل سي چې دوی وباسي او زما خیال چې اگر داسې چې پالیسی انټرنیشنلی ستا چې دلته ډی سټیبلایزیشن راوړي او د غوندو ته یا دلته دوی کومک کوي هغه باندې هم کېدل سي خبر مختولاړي سي او دا سلسله چې دی ختم سي باید چې ختم سي
دګی چې د امریکا ډېر غټ فیکٹر دی امریکا په ایران باندې بندیزونه لګوري دي او د پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم د ګیس پایپ لاین منصوبه دا هم نیمګړې پرته ده په عین حال کې دی وی چې لس بلیون ډالر ته به کاروبار رسو نو په دومره چیلنجونو کې دا خوب چې کوم دی د دې رښتیا کې د سمره امکان نه
خبر داسې دی چې دلته څه کاسمیټک اناونسمنت دی د وی نمایشي دا اعلانونه سای لانو ندی چې هغه شاید کنکریټ لیلا لیول باندې دوی باندې عمل درآمد موسی هغه اعلانو دوی پبلک نه دکړي دي په میډیا باندې په خبر باندې په ویب سټس باندې نه راغلي دي امریکا خو دا دی چې امریکا د علاقې کې په لچ پاکستان هوس دا سکه لکیږي پاکستان تقریبا امریکا سره تعلقات بیا سمسوي دي او دا حقیقت دی چې لس بلین ډالر چې دوی وایي چې دا تجارت مش مختورو دا ممکن نه دی چې هغه وخت پورې ایران خپل پولیټیکل انټرنیشنل چې دی حالات برابر نه دي سوي دي
او ریډونکو مشال ریډیو تاسو ورې د سنا بلوچ چې د په بلوچستان کې د امنیتی او د سیاسي چارو په هده هغه مرکا تاسو اوریدل او ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د کورمی دکاندارانو او دغه سی بیا په اورګزو کې تاجرانو ځای خلکو د بجلی د ادارې خلاف د ارتال دړکا ورکړی دا تر غرستو د چلتی رسو روزو رہی سي د وابډا چارواکو د یو شمیر دکانونو بجلی بند کړی وابډا دریس لري چې خلک باید میټرې ولګوي په دې اړه نور تفصیل ممتاز بنگش راکوي
د خبر پښتونخوا او رغزو زلي سوداګري تنظیمونو او ځای خلکو د وابډا یا د برېښنا ادارې په ضد د دکانونو تړلو او د احتجاج غوښ کړي د اړوند میکمی چرواکو د یاد زلي یو شمیر سیمو کې د دکانونو بجلی کټ کړي او ویل دي چې د بجلی میټر لګول پرته به دکانونو ته د بجلی استعمالولو اجازه ورنکړي په اړه د اپریل په 28مه د یاد زلي په مشتون میسمه کې د سوداګری تنظیمونو او د ځای خلکو یو جرګه وشوه جرګې ته په خپل وینا کې د مشتو بازار تاجرانو د اتحادی مشرتابه حیات خان وویل د ورګزو په بازارونو کې سوداګری هلې ځلې په دومره لوړه کچه نه تر سره کیږي چې دکانداران د بجلی کمرشل یا سوداګری میټرې ولګوي دوی غواخ کړي کچېرې د وابډا چرواکي خپل پریکړه بیرته وانخلي نو د ټولو بازارونو دکانداران به دکانونه وتړي او احتجاج به پیل کړي مدني فعال نجیب اورګزی وویل اورګزو کې یو تن هم د بجلی میټر لګولو یا بل ورکولو ته تیار نه دی ځکه چې یاد میکمی ته حکومت پیسې ورکوي او د دوی سره د انزمام پر وخت لوس شوی چې د قبایلی زیلو وسیدونکو د بجلی بلونه نه ورکوي
د بجلی ر چاته سوال بالکل نکوم د بجلی ر دوه سوال چاته نه کوم غره نر چا سره میټر مانم نر چا سره کمرشنل مانم نر چا سره بیل مانم یو شهرن چا سره نه مانم ما ولا کومي پیسې 110 سره روپیا ته چمونه بیل کټیږي بیل ما ته معاف نه کړی څه ویو چمونه بیل نه خالي
جرګه کې یادې زلینه د صوبای اسمبلی غړي اورنګزیب هم ګډون وکړ د پخپل وینا کې ویل چې یاد میکمه د قانون پر ضد ګام پورته کړي یاد استونزه د ټولو قبایلی ضلعو شریکه ده او رګزو کې کاروباري مرکزونه شتون نه لري باید د بجلی میکمه د هم وړو دکاندارانو ته د بجلی لګولو اجازه ورکړي په اړه مو یاد سلې کې د وابډا یو چرواکي رحمت الله سره خبرې وشوي نو د اپریل په 28مه مشارې ډو ته وویل دوی ته د مرکز نه امر شوی چې څوک هم سوداګری مقصد لپاره بجلی استعمالوي نو باید د بجلی میټر ته ورته ولګي
ګورنمنت پالیسی ده چې میټر نه بغیر کورونو نه علاوه جون 24 پورې کورونو بجلی چې په حال سبسډایز غږی این علاوه هر قسمه استعمال کمنټ بجلی جام په میټر به یو بل به جمع کیږي چې نه نه کامرشل شو ٹو بل دے بو غدا پر او پارٹی دا پر ایسو کے استعمال ائی دا کاسے پمپ دے بل انڈسٹری واسا اور ازو کے صدا سے مشت دا کل مائیں گے او کل بجلی دا بل جمع دے
13 ونی اڑوندا میکمی دا انجڑو فیروسیل ہیڈ کوارٹر چوک کڈا بازار کوریز سانگڑا مشتی میلا انخیل او دزین نورو بازارونو بجلی کتا کڑی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلایسی دلٹھن فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
د شمالی وزیرستان سوداګر ګلمندی چې په غلام خان بندر د دوی او عام خلکو تګ راتګ باندې چې لوجې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې په غلام خان بندر د سہولتونو د نشتوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم اغیزمن شوي او دغه سي مالونه یې په پوله پښتو کې له رکاوټونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار غزمن شوی دی. دوی وای چې خلک تګ را تګ نشي کولی چې په وجه تاجران او عام خلک د ستونزو سره مخ دي. تر اوسه نه هم د ویزې پاسپورت لپاره د غلطه سره بندوبست شوی او نه په انټری یا اجازت نامه تګ را تګ کیږي. تاجران وای چې بندر ته چې د مالونو ډک گاډی داخل شي نو د تلاشۍ عملې د کمی او سہولتونو د نشوالي په وجه د ځن ښکار وی. د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته هغه سہولتونه لا نشته کم چې د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي. د گاډو تلاشۍ او کلیر کولو لپاره باید عمله زیاته شي. دا خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره سلار جوړا شي.
سکین یو دا ترانزیت بارډر دا راشپ بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې ګاډي په لاینې شې وی لوډ وی میرا بنی دا وشي چې دا سکین ډبل شي. بل اوت کنه دیش د پورا دا چار شای په شمالي میج یو ورې په بارډر شې چیکینګ وشي بل ورې سکین وشي بل ورې درام ور بیا کاستما مالا چیک کوي د سب دی مولینا غونټه باکې جی چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میج تراز نشتا خدام را چیک پتا کرتا کشے دیر تک لپتا ٹریڈر چاغا پازو دا طریقہ افغانستان تا دا کاروبار دا پورا تا کرتا وکو دا درون گاڑی بھی پوچڑائی و ترائی شے دیر تا تیجا ورکشش دی کانٹیکٹر چے کانٹیکٹر اجازات ور سرا ملاو شی.
دا تاجران و اتحادی یو بل مشر کمر زمان میں سو دوائی چے دا غلطا تاجران او مام خلق چے دوارا لوری پرشتو کے تڑلی تگرا تگ نشی کولے. تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته. په بندر د سہولتونه زیات کړي د سیمه اقتصاد د دې بندر سره تړلې
چې کومه یو مین مسله دو پر په وجه باندې تجارت باندې ډیر بد اثر دی. هغه د تاګ رو تاګ مسله دو چونکه دولت ویزا سیستم نشته مشته مخشه فسیلیټیشن کړي نه رکړي وي هغه چې ایکسپایر شول د برام نه ختم کړل دا مسله دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پورا تاګ رو تاګ ضروری دی او موږ نشي کولای چې افغانستان ته لوړ شي او پاس روشي بل چې نو ویزا سیستم شته باندې مشته دا غاز اجازت ورکوي د حکم بالا نه دا درخواست دی چې د تاګ رو تاګ یو داسې سیستم برابر کړو چې میر افغانستان ته تلای شي او رتلای شي.
د تاجرانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروري خنډونه دي اسانی جوړېدلې شي د چیکینګ یا تلاشۍ عملاک زیاته شي او د عامو خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره تر څو چې ویزې لګولو بندوبست نه وي شوی د خلکو کامی شناختی کارډ وکارول شي نو ډېرې ستونزې کمېدلی شي. نوموړي وویل چې د غلطه د انتظامیه د بندر انتظام چلوونکو کسټم او نورو ادارو په دې اړه خبرې هم روانې دي. هڅه کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ را تګ لپاره هم اسانه قانوني لار جوړه شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لار ګڼل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر اوس په خبر کې د غرمې د لسنی می بجې کې دن کې دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي چې په زور د ورکړل سو کسانو مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ نصیحت کېدلای. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وزیر عطاولا تارړ سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا سونځه له تیرو څلورو لسیزو راهیسي روانه ده. د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځنی سفر نن پای ته ورسولې او د کراچۍ للارې خپل هیواد ته ستون شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته پاستوډي بیان کې ویلي چې د درې ورځې سفر پر مهال ډاکټر سید ابراهیم رئیسی د اسلام آباد، لاهور او کراچي سفر نو کړل. د بیان په خبره دواړو غاړو ګټوري خبرې وکړې او د تجارت، مواصلاتو، توانایي او دولسي راشد شپ غړون د دواړو خځو همکاریو د نورو چارو په شه کول سلاسول. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه پښین کې د عملیات پر مهال درې مشکوک وسلوان وجري دي. د فوج د اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د اپریل 28 او 29 په منځنۍ شپه د استخباراتي معلومات پر اساس په کړیو عملیاتو کې یو وسلوال په ټپي حالت کې نیولی هم دی چې په داوای افغان وګړي دي. البته په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی، نه هم دا ویلي چې وشل سوي او ټپي سوي کس د کومې وسوالي ډلې غړي دي. د طالبان د بهرنی چارو وزیر احمد خان متکی د روسیې د ځنګړي استاذ سره په لیدنه کې وربیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ الټراکټینو سره مخالفت شو دی. متکی زموږ کابلو پرون په کابل کې سره لیدلی و. د امریکا ولسمشر ویلي چې د ځان ښکار د مالی مرستو پیکیج به لاسلیک کړي. جو بایدن په بیان کولی چې سبا څنګه بیل د میسته ورسیږي نو دی به پلاستیک کولو په قانون بدل کړي. امریکایي ولس ته به وینا وکړي چې دارنګ هیواد یې پروانونی کې یوکرین ته د وسلو او سازو سامان استول پیل کړي. د امریکا سینټ پرون د ځان ښکار د مالی مرستو پیکیج چې پکې یوکرین ته تر 60 ارب ډالر ورکول هم شامل دي منظوري ورکړه.
لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نواره د لوریدونکو ورسو وسته یو ریپورت طرف ته د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري مسؤل د فرانسې د بهرنیو چارو د پخانی وسری په مشره د یو حقیقت موندونکو ګروپ له ریپورت هرکلی کړی دی چې د ملګرو ملتونو د دې اداري بے پریتوب یې تایید کړی دی. د اسرایلو تور لګولې و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د اداري زنو غړو ممکنه د حماس د اکتوبر 8 په بریټ کې برخه غسته و. نور تفصيل سفیر الله ستانکزی راکوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکو ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپل مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو چې بیرته د ایجنسی د یو تمویلونکو کیا متحد پتوګراو
ګرځي.
حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترګر سازمان غني د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل بریډ وکړ. تر دې بریډ وروسته اسرائیل د حماس د لمندړولو لپاره په غزې ترنګ خپل بریډونه پیل کړل چې لا تر دې د مروان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وستوالو سره مرسته کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غنو تمویلونکو خپل مرستې وزنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکی پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبه پر ورځ خپرې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکی پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پریتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څیر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پریکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکی او د کړکیچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنستری انټرنیشنل ویلي چې طالبان وستر بلې په افغان خزو جنکو محدودیتونه لګوي. دغه بنسټ په یو رپورت کې چې نن یې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر کړی دی په دې اړه نور تفصیلات ورکړي دي. نور حال د سفی الله ستانګزین اورو.
د بخښنی نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر کړی د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سخت ځپنې او د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنی نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنی نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي د هزاره ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او ترې تم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیا، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول لمنځوي کېدو تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنی نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، بخښنی نړیوال سازمان، بشري حقوقو څار سازمان په ګډون د بشري حقوقو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنی نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په ترخم کې د مستوري کونکو کم عمره ماشومان شمیر زیات شوی دی. د ماشومان پر مشال ریډیو ته ویل چې د مستوري په وخت به زهنی او بدني توګه زورول کیږي. دوی تور پر کوي چې وخت نا وخته ورباندې د جنسي تیری هسي هم شوی دی. د محل په ترخم کې شاوخوا 200 ماشومان مهنت مستوري کوي. د ماشومان د حقوقو فعالان په حکومت غږ کوي چې د ماشومان حقوقونه دی خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
ډېر ستړي سر لا راپاسېږو، سر راپاسېدلی نه شو، ستړي نو.
دا افغان ماشوم 15 کلن طیب خان دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه په خپلو اوږو باندې درانه کاچاکي مالونه وړي راوړي او دواړو خواو ته جسماني او ذهني تشدد سره مخ کیږي او ځینې وختونو کې پرې د جنسي تیری هسې هم شوی.
تاسو ګاندې سرګټ او تانو نو د خبرو دا اړه دی خو او خوانم راړه 15 کیلو 14 کیلو پوګوی وړه پلا واخوا طالبان کې دی خو ملشه او دم کې وال کې لختو باندې خلکو نه پریدي پس بچا منه کوم دی را ده
څو څو ماشومان پیو دیر کې
15 شپګه او تاو دس خلک غلط نظر باندې ته ګوري غلط کار سره وکي بس دوران اور سره سوتلو والا بس جنا کوتا والا کانتا لس یو لس کال داس دا جنا کینم دی غټم دی وړیم پکې دی نسو شپګونه پر استاتو تختې دلم غلط نظر باندې راغتل.
یو اندازې مطابق دا محل په تورخم کې سبان دی او وسوا افغان ماشومان، هلکان او جنکۍ په سختو مزدورو بوخت دي. په تورخم کې ځنې نور افغان ماشومان هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
الیاس مونږه سیګریټ هغه مخ راوړو نور دې مخ بوراوړو سبق یو سکول لاړو درې ورونه یو یو خوین کلا یو نیم زر شو کلا دو زر شي
او د روپو باندې سکړای بیا
تاسو په پلار بیا دغه پخلی دوړو دا پخلی
عظیم راځي چین له سوالي افغانستان کې عمر کوم څوار لس کار دی بس یا 50 کیلو یا 40 کیلو وزن را په بوره را په شکل تا پاس مو تا کو نه بس کر درې میاشي بعد کوته زو څلور نه پری وته 100 روپے نیول دی دومره دومره ډیستر کا معنی والا مخه دا وسن یو غټ یو وړا د ماسکارو لري طالبانو بچي و اوس کور کې سر فرست وخت نه چ کور وسات مونږ چې کلن بوره مونږ کې جو سبي کنا ټول ډوران را خور شي را پسي بس مونږ نه سی به دوه پر کې سره خان دی او را ګور یو بلته بس سیو نیم غاغه چ بوره بوري والا څه مونږ ته مونږ بورګ دای لکه درې سر مونږ ته مونږ نګدو ا ټولم مونږ ته غلط نظر خوت ک
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې فعال عمران ټکر وای چې په کار ده دواړه هوادونه د دغه ماشومانو د ژغورلو بندوبست وکړي او نړیواله ټولنه هم ورته پام وکا
هغه واکدارانو ته مونږه مطالبه کوو دا چې تاسو زموږه جوړی چې د دې ماشومانو تحفظ چې دی دا یقیني کې کار دا پولې هغه کار دی او کدې کار دی دا د دواړو ذمہ داری جوړیږي او کپدې کې بین الاقوامی داړې داری هم ذمہ داری جوړیږي او د مقامی ټولنې هم ذمہ داری جوړیږي
په تورخم کې د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان اړختا هر اداره د خپل قوانینو لاندې کار کوي او د دغو ادارو په کارکونکو او امنیتي ځواکونو باندې د ماشومانو د وهلو ټکولو او جنسي تیری تورونه ناسم دي او د پاکستان سرحدي ځواکونو سوسو واره د طالبانو حکومت چارواکو تا ویلی چې دا ماشومان کنټرول کړي په پیښور کې د طالبانو حکومت تر واک لاندې افغان کنسلګری کې موجود یو زموار تن شاهد الله مشال ریډیو تا یوازې دومره ویل چې دا موضوع به خپل لوړپوړ چارواکو سره شریک کړي د ماشومانو د حقوقو فعالان وای افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو لوزنامه سی آر سی 1990 کې لاسلیک کړي او د لاندې دا دواړه هوادونه هم د دې پابندي چې د ماشومانو سماجی تحفظ او مرستو لپاره به قانون سازي کوي او هر ډول تشدد نه به ژغوري او په دې لړ کې به نه یوازې په ولس کې پوها پیدا کوي بلکې پالیسي به هم ورته جوړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال لیډیو دا اوریدونکو ورسوسته بل رپورت طرف ته په پاکستان کې بدرستیو کې گرانی سوچند زیات شوې ده په داسې حال مزدوران او دیاړی مار وای چې د بجلی او ګیس نرخونه زیات شوې دي د ماشومان او د کور خرچې هم زیات شوې دي خو مزدورې نه زیاتې کی دی وای د پوخا په نسبت یو اسکار زیات شوې دي او دیاړی نه سیوا کیږي زمون خبریال شانواز ترګزی د پیښور پر سګ روډ زنو مزدوران سره خبري کړې دي او دا رپورت یې را لګلې
مزدوری
بس جرم والے
خوراکی البته خرچونه د بجلی بلونه او د نورو شیانو د قیمتونو زیاتیدو سره پریشان دي دوی وای د خوراک د پاره چې کومه پیسې بچت کی هغه ته کله په دوایانو او کله په بیلونو کې خرچي ګل نظر هم په خبر پیر بالا کې د یو کور ځینې ودانې په ټیکنه ولې د دب خبره تیر وختونه کې ورته د شلو نه زیات تنان پر روزګارو خو نن وختونه ورته تر څلور پورې الکان په مزدورې اخته دي او نور رخصت کړي
ما
مخکې به کم از کم 15-16 کار وو حیات آباد کې، دی کې اوس 3 کې 4 کار دی.
او مزدوری ستاسو سیوا شوی ده کنه؟
نه نه نه، مزدوری خو ټیم تر ټیم مخکې تر اپروزی وي، دام ګران دی او دام ګران دی او داسې خبره ده. شي
دا اوس چې کوم کار په دې کور کې تر لري ولې؟ دا چې تا 2 کاله مخکې کوم 100 روپۍ به غسته، اوس 100 روپۍ
2 کاله مخکې به دي 75,000 روپۍ غسته خلیان به پیروانو. اوس دا چې کوم نه مونږ 1.5 لک روپۍ کې کوز مونږ پلیر نه چلی، هر یو شی دونه ګران دی.
مزدورانو د نړیوال سازمان ILO د پاڼې تر مخه په 2021 او 2022 کې 15 لک خلک بیروزګار شوی. پیری کلی د کورونا وبا نو وروسته د 2023 کال پورې 55 لک خلک بیروزګار او یا بې مزدور شوی. د دوی رپورت ښایي پاکستان په 2023 کې ځینې ګامونه پورته کړي چې امکانات دي چې په 2024 کال کې به ځینې خلک واپس روزګار او مزدورو ته ورشي او د بیروزګارۍ شرح به ډیره لږه خورا ټیټه به ضرور شي. امتیاز خان هم د ودانۍ جوړولو مستری دی، هغه مشاهده لري ته وویل داسې هم ډیر ځوانان دوی له ورځي چې هغوی په نیمو پیسو د ټولې ورځې مزدورۍ ته تیار دي.
رښتیا خبرو کوم بجلی کټ کړی ده، خو د مجبورۍ نه بیوله کول چې معاش ډیر زیات دی او ګرمي ده، بلکل 4,000 کا 4,500 کله پکې 6,000 تم لار شي.
ولې دې کټ کړو؟
دا بل دا مجبورۍ ده، بل دا خلونه شو
دا مزدوري
سو ته دا کې دا هفته کار ته دونو کې دا هفته ته مطلب دا زیات زیات 8,000 روپیا هفته والی پدې کې بیا هفته کې موږ یو توړې یو سو یو د لوړو لوټې یو سو بیا ماته ګړې یو سو او بیا چې بل لا شي دا مشمون سکرین او فیسو غوښ پاتې شو پکې مشمون هم سکرین او
کار هم زیات شوی کې کار کم شوی
کار خو بخښته نه په خدای خل شکو د ناستې خل غت ناستې او کیږي شو کې په لارو کې دې شو کې په دکانونو نه دا وي او په هغه نه لوي او په کورن د چا پی وي.
نور اسلام هم پور سکرور خپل کور کې زین تنان لګیا کړی چې سنگ مرمر او زینو پکې بجلی جوړولې. هغه وویل ګرانی ډیره سیوا شوې او د مزدورانو معاشي حالت ډیر ځپلې.
خدای یو محمد خان موږ سره معذور هم دی، کور کې وسه ډیر مشومان دي نو هغه رالی 800 روپۍ زما مزدوري ده او 600 روپۍ رانه ډاکټر واغستلې، په دې 200 روپۍ وزه کور څنګه چلو؟
نو بیا دې ځل سره په مزدورۍ باندې اخته کړم.
دا رې اوس هم جدي ګارې پرون مې لګیا کړ مې راشه دا نالی مالی صفا کا مې دا ستا مزدوري به ولګي او زما بداکارو شي غریب سړی دی.
د ګرانی دراتلو یو غټه وجه دا ده چې د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF پاکستان ته قرضه ورکوله، نو د هغوی شرط دا و چې ولس او پیداواري کمپنیانو ته د په ټیکسونو کرایه ختم شي، ارزانه ورکیدونکي شیان لکه د کروندو دپاره به چې ورکېدل هغه دې هم ختم شي او په خوراکي او غیر خوراکي شیانو باندې ټیکسونه سیوا شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
مشال رادیو د امریکا د ولسی مالی مرستو ادارې یو اس ایډ او د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی ادارې د خبر پښتونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان ټانک ډیرا اسماعیل خان خیبر 409 خارز وانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژه اعلان کړې ده. دا کومې پروژې دي او لدی به قبایلي ځوانانو څنګه ګټه ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې سوبې د وزیرلو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر 6 دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیزې پروژې سیمه ییز مشر کشور خان وویل چې د 400 نوخار خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیلسمل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 26 ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کیږي.
بیگ سر جگم شارټ کورس دې دا پینډر سر دې کورس دې او 3 غنټې دې کوم نن دا بټلی سیشن دې کې کورس دې کوم نن سر شارټ کورس کې شپږ کورس دې دې کې یو دې سوشل میډیا مارکیټینګ دې ای کامرس دې گرافک ڈیزائننگ دے ویڈیو ایڈیٹنگ دے بیسک ورڈ پریس دے اور بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے تم دا تم سٹوڈنٹ میں سر انرول شی دے میں سر داخلو کی دنگ چ کم ای مو یو سین دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سر لائک پشاور کے زمین دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی تم تے پکوار کو ٹوٹ باندھ دے تم گے مو یو سین تا انشاءاللہ ای میں تا تی کے ویل ایک پیپ لے کا کی
دو کشور خان پہ خبر ا د پیندل سو رو دا کورس لپاره با پ اونائی کی شپگ او د اوگت محل کورس لپاره پ په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ضلعو کې میشته هغه نجونې هلکان او نرخزیان برخه اخیستی شي چې عمرونه یې د 13 تر 15 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي. په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړي شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسمل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ییز مشر جازش وهاب د اپریل پر 6 له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسمل خان په ګورنمنت کالج منیجمنت ساينسز، د خزو ګورنمنت ډیګري کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسمل خان شمالي او جنوبي وزیرستان د کونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه یون ڈی پی د شمالی او جنوبی وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغه کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ را تګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
پروجیکټ ډایریکټر جازش وهاب زیاته کړه چې په دې لړ کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مالي مرسته د صوبې په 22 ضلعو کې 1000 زده کوونکو ته دا روزنه ورله مخه ورکړل شوې ده چې پکې تر دا مهال 80% کسانو خپل کاروبارونه شروع کړي او په روزانه بنیاد ترې مالی ګټه کوي. د سوابې تیمور خان وایي چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د انټرنیټي هنرونو دا روزنه تر سره کړی و او صرف د درو میاشتو تیریدو نه پستې ګټه کوي.
زه کنیکټ شوم ډیرو او داسې پلیټ فارم سره، ماته پکې نوی نوی سیزونه ایکسپلور شو، ماته پکې نوی نوی سیزونه زده شو. لکه هغه 15 ډیز کورس وو او هغه 15 ډیز کورس ماته یو روډ میپ راکړه چې زه په هغه باندې مخکې ورشم او ماشاءالله زما پکې خو کافی حد تک امپروومنت شوی دی او اوس پکې هم لا اړم یم. نو ما لوک لیست پر دکانونو شاپس چې کوم دی آن لائن هم غټم مالو کل جی ہمنے شاپ سر خپل لا کړی دی او زه ان شاء الله وی سون چې ما به یو خپل ویب سټ بدل ان کوم چې پاره کې بدل لو کل چې کوم ایم با پروډکټس وی نو بیکاز اوف ټول ان لیست کوم او دا غي نمزه یو پلیټ فارم ځان تخپلم تیارو او سو فار دې چې دوی سیمه نزوې لګور چولیم کار کوم ان لائن زما په دغه باندې گیګ دې په فایبر باندې ز پاره باندې
د پیښور ډیویژن لپاره پروجیکټ ډایریکټر کیشور خان وایي چې د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې په دې سلسله کې 3000 نجونو ته روزنه ورکول یې هدف دی. د نوموړي په خبره تر دا مهال 1200 نجونو او هلکانو ته دا روزنه ورکول شوې ده او هغه کسان ترې مالی ګټه ترلاسه کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو د په پاکستان کې ډاکټران وایي چې په هیواد کې د صحت نه خیال نه ساتلو د ورزش نه کول لامل ډېر خلک داسې دي چې وزن یې زیات دی. د صحت ماهرین وایي چې په پاکستان کې نارستی ورزش نه کول او د ناسم خوراک لوجې خلق لیوش مر نارغو سره مخامخ شوې دي. نور حال د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د صحت ماهرین وایي د سست ژوند د طریقو، ورزش نه کولو، د موبایل او نورو ډیجیټل آلو د ډیر استعمال لوجې په پاکستان کې خلق د ذهني او جسماني ناروغیو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ساينسي علوم مجله سر سید جنرل آف ایجوکیشن کې د روان کال په پیله کې په یاد مسله خپور شوی راپور کې دا وشوي چې په پاکستان کې 15% نفوس د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي او 80% وګړي په چاقۍ یا موټای اخته دي. په پېښور سپورتس کمپلیکس کې ټرینر او د لوبغاړو د خوراک ماهر قاسم خان د خلکو د خپل صحت د خیال نه ساتلو په اړه مشال ریډیو ته داسې وایي.
مونږ پیسې چې کومې ګټو د ښه ژوند لپاره یې ګټو، نو ښه ژوند مونږ نن سبا دونه پیسو کې ډوب شو یا دنیا کې ډوب شو چې مونږ ته شاته ژوند چې کوم دی هغه زمونږ تیرول مونږ ته ګران شي. هغه پیسې چې مونږ کومې سٹور کړي یا جمع کړو نو هغه بیا مونږ په بیماریانو په ډاکټرانو پسې نو هغه بیا ځان باندې لګول سٹارټ کی.
په سرسید جنرال آف ایجوکیشن کې چاپ شوی تحقیق په پیاله کې د یادې مسالې په حق لیکل شوی چې خراب غذایی عادتونه، د سوشل ژوند تیرولو طریقه، د ډوډۍ وروسته سمدستي خوب، د اوږدې مودې لپاره تلویزیون کتل او د ورځپاڼو پراخه لوستل د چاقۍ د کچو په زیاتوالو کې مرسته کوي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د غذایاتو ماهر ډاکټر جاوید خان مشال ریډیو ته د یادې مسلې تفصیل صدا سي ورکو.
د ایکسرسایز او د ډیپریشن مطلب خو کافی غیر تعلق دی. کله چې باڈی فزیکلی ایکٹیو ایکسرسائز ډیر کې نو هغه باڈی کې انډورفین هارمون ریلیز کیږي. کله چې انډورفین هارمون ریلیز کیږي نو مطلب هغه کس او خوشاله ځان فیل کوي خوشاله. دویمه خبره دا کوم په باڈی کې چې هارمونل امبیلنس راغلی مطلب ډوپامین سیروټونین هغه بیلنس ته واپس راشي. دریمه خبره دا چې سرکولیټری سیستم چې کوم دی ایکٹیو شي، برین ور سره هم ایکٹیو شي، نو اکس دا ډیپریشن سایډ نه واپس راشي.
هر څوک د هیلت یا صحت مسله عامه ده، اوس خلک داسې دي چې د ناروغۍ وروسته یې په خپل وجود کار کړی دی او دوی کامیاب شوي دي چې د خپل صحت خیال وساتي. د پېښور ماجد خان یو د غزوانانو دی چې لس کاله وړاندې د زیات وزن له وجې قابو یو کال په ډول ډول بیمارو تیر کړی و، خو وروسته یې د ورزش له لارې خپل وزن کم کړو او ځان یې د بیمارو ژغورلی دی. نوموړي د خپل صحت په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
هغه یو خبره ده ډیره مشهوره وي چې کله ستاسو گراوندونه آبادی کنه نو ستاسو هاسپیټل چې کم دي کنه هغه به ویرانی کنه. نن سبا که موږ وګورو کنه نو ډیر خلک داسې دي کنه چې هغه لکه دا سوچ کوي چې لکه دا فزیکل فټنس منډې تر ډې دي اسې فضول کار دی کنه، خو لکه دا چې کم دي ډیر ضروری دی د هیلت لپاره کنه. چې کله زموږ فزیکل فټنس ټکی کنه او موږ هیلدی یو نو هغه چې کم دي بیماریان نو به یو خو بیماریان نه پامن کیو او باقی چې کم دي د هاسپیټل او د دې شیزونو نه به چې کم دي موږ لري یو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر جاوید او د قیم سپورټس کمپلیکس ټرینر قاسم خان وای د هر انسان لپاره د روزمره په بنیاد کم از کم 15 منټه ورزش پکار دی. دوی وای پرخه خوراک او ورزش کول انسان کولای شي د یو شمیر بیمارونو ځان بچ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په ننګرهار ولایت کې د تیرو کلونو پرتلا د سمکنی او توتانو یا سټرابریز حاصلات زیات شوي دي. کروندګر هم د سمکنی او توتانو حاصلاتو ته خوشاله دي، خو له مسؤلو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو د بوټو د امراضو د مخنیوي په برخه کې د ورسره د درملو مرسته وکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې سمکنی توتان کرل شوي چې د اټکل له مخې به څه باندې درې سوه میټریک ټنه حاصلات ورکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې کروندګرو سمکنی توتان کرلي چې سکالې ښه حاصلات ورکړی دی. په دې ولسوالیو کې یو هم د سرورود اړوند په تیباد سیمه ده چې کروندګرو پکې په لسګونو جریبه سمکنی توتان کرلي دي. د نجیب الله په نوم یو تن کروندګر خوښ دی چې ځمکني توتانو یې ښه حاصلات ورکړي دي. نوموړی وایي چې د ځمکني توتانو کرل د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دي، کالم آباد دي، بارانونه هم ډېر دي. یعنی نورو فصلو کوکنار نه دا یو فصل ښه دی، زحمت غواړي، یعنی تکلیف ډېر لري، خو بیا هم کوکنار نه ښه دی.
خو د عصمت په نوم یو بل تن کروندګر د اوبو د کموالي د شکایت تر څنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو مرسته ورسره وکړي. نوموړی وایي ما سره په کرونده کې 25 کارګر کار کوي. د تیر کال په نسبت سکال حاصلات ښه شوي، خو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو ته اړتیا لرو. د ځمکني توتانو د کروندګرو سره لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه ځوانان خوښ دي چې په کور دننه ورته کار پیدا شوي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. څو تنه یې وایي
غواړو چې نور هم کارونه مونږ ته راشي او دا د زمینی پراختیا نور هم ومني. دې کار هم ښه دی نسبتا د نورو کارونو په پرتله، د کاري خو دا کار ښه دی چې راشي دلته یو 100 مزدوري وکړو، پیسې واخلو، دلته کار روزګار کو، خپل ساعت هم پکې تیر دی، د کور او د دغې گزاره مو سر روانه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې په خپل مکې راته کار زمینه برابره ده او دلته کار کوو. نو موږ غواړو چې داسې نورو ځوانانو ته هم کار زمینه برابره شي.
په ورته مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وایي چې د تیر کال پرتله په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د کروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړی وړاندې وایي
ټول کال حاصل ورکړی دوه سوه دوه شپېته اعشاریه پنځه میټریک ټنه او الحمدلله سږ کال یې په ذکر شویو ولسوالیو کې 1050 ځمکه کرل شوې ده په دغې توتانو باندې او حاصل به انشاءالله د هغې په پرتله باندې 40% لوړ وي.
د کرنې ریاست مسؤلین هم ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل ګڼي او زیاتوي چې د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې به هم ځمکني توتان ترویج کړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره پیو کړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.